Radio.
السلام علیکم او د اختر دریم سهار مو په خیر افغانستان کې د غهیز و بجې شوې د سهارنې خبری مجلې کې مو درته دغه راپورونه راټول کړي. د امریکا لوی درستیز وایي طالبان له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. سور صلیب وایي تیرو شپږو میاشتو کې د نږدې 50,000 ټپي افغانانو درملنه کړې. دا چاره روغتونونو کې ښه د درک وړ ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنګ له امله د مختلفو ساحو څخه 346 زخمیان موږ ته راوړل شوي دي.
کندوز کې بې ځایه شوي وایي دولت دې د دوی اصلي مینې بیرته تک ته چمتو کړي.
اوس دلته پروت یم وروره، د الله په هیله او د دولت په هیله. نو څه چې کېږي هغه به کېږي. کارونه خراب دي، روزګار خراب دی.
او د ایران په خوزستان کې د اوبو د کموالي په هدف اعتراضونه نږدې یوې اونۍ ته ورسېدل. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان دولت د سلسله علي خیل د اختطاف په اړه له مخکې قضاوتونه ناسم بللي. چین افغانستان لپاره نوی استازی ټاکلی. او د ایران په خوزستان کې د دو مظاهرچیانو وژل تایید شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر دلور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر څرګندونې ناسمې بللې دي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې تر اوسه تحقیقات نه دي بشپړ شوي. تورن کسان نه دي نیول شوي، خو وار له مخه قضاوتونه کیږي. په دې بیان کې چې پرون خپور شو، دا هم ویل شوي دي چې د روغتون په راپور کې د اغلې سلسله د روحي او جسمي شکنجې خبر ورکړل شوی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د سه شنبه په ورځ وویل چې سلسله علي خیل نو اختطاف شوې او دا کیسه د د پټکو د نوې دلی او کابل لوري جوړه شوې ده. د یو شمیر راپورونو لمخې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل د جمعې په ورځ اختطاف شوه، شکنجه شوه، بیا د بې هوشۍ په حالت کې پیدا شوه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د دې پیښې نتیجه او علت باید د دواړو هیوادونو د څېړنو په ترڅ کې معلوم شي. په څبان د یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله و او یا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر ټپیان له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
346 کسه زخمیان موږ ته راوړل شوي دي چې په دغو جمله کې 248 ملکي دي. تقریبا حدود شاوخوا 15-90 کسه تر اوسه وسم بستر لرو. نور هادي کسان تدریس شوي دي او هغه بیرته رخصت شوي دي.
له تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار ښار په شپږمه، اومه، اتمه، نهمه او 15 حوزه کې او دغه راز ښار ته نږدې په شاوخوا ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي. چین یو پخوانی ډیپلوماټ یوی شاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوی استازي په توګه وټاکه. شاو یونګ په خوا په واشنگتن کې د چین د سفارت د سیاسي برخې مسؤل وو. بیا وروسته په قطر، اردن او ایرلند کې د چین سفیر وو. د چین د بهرنۍ چارو د وزارت ویاند ژیو لیجیان پرون په پکینګ کې خبری غونډې ته وویل چې چین هر وخت د افغانستان د سولې په چارو کې پراخې هڅې کړې دي او یوی شاو یونګ به له ټولو لوریو سره ډیر ژر اړیکې ټینګې کړي. یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د پکینګ له لوري د داسې یو تجربه کار ډیپلوماټ ټاکنه په دې معنا ده چې چین غواړي د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته د افغانستان په قضیه کې پیاوړی حضور ولري. د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه په تیر یو کال کې لیو جیان کار کاوه. د پخوا په پاکستان، افغانستان او مالیزیا کې د چین د سفیر په توګه دندې ترسره کړې وې. د رومانیا په پلازمینه بخارس کې د هغو پوځیانو لپاره ځانګړي مراسم پرون ترسره شول چې په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې پوځي ماموریت ترسره کړی دی. د دا مراسم له افغانستان د رومانیا د ورسته یو 140 پوزیانو تر وتل ورسته تر سره شول چې د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس هم برخه پکې اخیسته و. له 2002 هم کال را په دی خوا د رومانیا تر 2000 ډیر پوزیان په افغانستان کې ډیره و چې د نړیوال ځواکونو په ماموریت کې برخه اخیسته و چې په دې 19 کلن ماموریت کې 20 پوزیان وژل شوي هم دي. چارواکو د ایران په خوزستان ایالت کې پرون د مظاهرو په شپږمه د دو اعتراض کوونکو د وژلو خبر تایید کړ، خو وی ویل چې دا ځوانان بلواکوونکو وژلي دي. بل لورته غیر رسمي راپورونه د امنیتي ځواکونو د ډزو پر مهال د لږ تر لږه 50 کسانو د وژلو خبر ورکوي. دا اعتراضونه چې د اوبو د کمیدو په خاطر د خوزستان په لویدیځ کې پیل شوي سیاسي بڼه یې اوس خپله کړې ده. او د لیتوانیا ولسمشر یوالای هلاس لیکره چې په دې هیواد کې پناه اخیستل سختوي، خو درخواست ورکوونکي ژر د منلو یا نه منلو ځواب ترلاسه کوي. ولسمشر گیتاناس نوسیدا د لایحه په داسې وخت کې لاسلیک کړی ده چې له ګاونډي بلاروس څخه د اروپایي ټولنې د هیوادو په لور د غیر قانوني کډوالو تګ زیات شوی دی. د لیتوانیا چارواکي وایي سږ کال شاوخوا 2000 غیر قانوني کډوال له بلاروسه لیتوانیا ته داخل شوي دي چې له دې ډلې 1400 یوازې تیره میاشت ور اوښتي دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ ویب پاڼې ته ورشئ. هلته دا خبرونه او نور راپورونه په تفصیل سره لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې په سر کې د امریکا د یو لوړ پوړي پوځي جنرال څرګندونو ته، هغه هم د افغانستان په اړه. د امریکا لوی درستیز وایي طالبانو د افغانستان نږدې نیمایي ولسوالۍ لاندې کړي، خو په خبره یې تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په استناد جنرال مارک میلی ویلي طالبانو د افغانستان له 460 ولسوالیو څخه تقریبا نیمایي نیولی دي. ښاغلي میلی پرون په واشنگټن کې وویل داسې ښکاري چې طالبان غواړي په ټول افغانستان کې پراخې حملې وکړي، خو بریالي به نه شي. جنرال میلی زیاته کړه چې د دې وسلوالې ډلې تر اوسه د افغانستان هیڅ مهم ښار نه دی نیولی، او افغان ځواکونه د لویو ښارونو د استوګنو د ساتنې په خاطر د تنظیم په حال کې دي. جنرال میلی بیا وویل چې تر 200 ډېرې ولسوالۍ د طالبانو تر واک لاندې دي. د تیره میاشت ویلي و چې 180 ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو په حال کې د امریکا لوی درستیز د اندېښنه هم ښودلې چې د اوسنۍ جګړې د بریا لپاره د افغان ځواکونو شمیر کافي نه دی، خو ویلي دي د طالبانو په تناسب د دې ځواکونو شمیر ډیر دی. دا لوړ پوړی امریکایي جنرال چې د افغانستان د وضعیت د خرابوالي په اړه غږېده وایي د افغانستان اوسنۍ جګړې امنیتي ځواکونه او حکومت له ازمایښت سره مخامخ کړی دی. د ویلي د دغه ازمایښت لپاره طالبانو بریدونه ډیر کړي، زیاتې سیمې لاندې کړي دي، د بندرونو کنټرول خپل لاس کې اخیستی دی، او یو شمیر ښارونه یې کلابند کړي دي. په همدې حال کې طالبانو ویلي چې د اختر په ورځو کې د دوی جنګیالي دفاعي حالت کې وو، خو له دې سره سره د افغانستان له ځینو سیمو له هغې ډلې د کونړ له غازي آباده پرون د طالبانو د یرغلیزو بریدونو خبرونه خپاره شول. دغلته ولسي استازو وویل چې طالبانو د جلاله په سیمه کې د ملي اردو یو مرکز نیولی دی. افغان چارواکي هم د طالبانو جګړو غوسه کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په وینا کې وویل چې طالبان د سولې لپاره هیڅ ډول اراده نه لري. ښاغلي غني وویل چې دته دا څرک وروسته تر دې ولګېد چې د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له قطره راغی او دته دا خبرې وکړې. طالبان بیا وایي دوی سولې ته نیت لري، خو ټینګار کوي چې لومړی باید د دوی او امریکا د دوهې هوکړه عملی شي. دې هوکړه کې د طالبانو د ټولو بندیانو خلاصون او له تور لستونو د دوی د مشرانو د نمونو لرې کول راغلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا غړو پرون ویلی و چې ممکن په نږدې راتلونکي کې یو بل لوړ پوړی پلاوی هم دوهې ته په همدې موخه سفر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سولې هڅې په داسې حال کې کیږي چې دغلته جګړې تر بل هر وخت زور اخیستی. د دغې جګړې قربانیان هم د جګړې پر دواړو غاړو سربیره ملکی وګړي دي. سور سلی په یو راپور کې وایي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نږدې 50,000 ټپیانو سره مرستې کړي دي چې درملنه یې وشي. د نړیوالې کمیټې د جګړو پر ښکېلو لورو یو ځل بیا غږ کړی دی چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي او د جګړو په ترڅ کې روغتیایي مرکزونو، برېښنا او اوبو ته توجه وکړي چې د افغانانو ژوند نور هم پسې سخت نشي. تفصیل یې له احمد شیبر ناورو.
د سره سلیب یا آی سی آر سی د راپور له مخې افغانستان په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی ځای دی او اکثر قربانیان ښځې او ماشومان دي. د سره سلیب په راپور کې راغلی دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړو له امله د څه باندې 940,500 ټپیانو درملنه کې مرسته کړې ده. سور سلیب وایي چې په دې حساب هره ورځ په منځنۍ کچه 220 کسان درملنې ته اړتیا پیدا کوي چې اکثر یې سخت ټپیان وي. سور سلی په خپل راپور کې چې پرون یې خپور کړ څرګندوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې د کندهار ښار په میرویس روغتون کې د 2,364 کسانو په درملنه کې مرسته کړې ده چې دا کسان په وسلو زخمیان شوي وو. دا راپور د جنوري له لومړۍ د جون تر وروستۍ نیټې مودران غاړي. تر دې وروسته په کندهار کې جګړې سخته شوې او پراخې شوې دي. د کندهار ښار د میرویس روغتون مشر ډاکټر محمد داود فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په څه باندې وی اونۍ کې د جګړې د شاوخوا 250 کسانو درملنه کړې ده.
په تیرو لسو ورځو کې میرویس روغتون ته د جنگ له امله د مختلفو ساحو څخه لکه د میرویس مینه، زور شار، سورلسم حوزه، میربازار، دند، دامان، کوتلی مرچا، ارغنداب، شاولی کوټ، دغه ساحو څخه 346 کسه زخمیان مشتره ورسېوی دي چې په دغه جمله کې 238 ملکی دي.
د سره سلی په وینا په کندهار کې د سش کال د لومړۍ شپږو میاشتو په ترڅ کې د تیر کال همدې مودې په پرتله د ټپیانو شمیر یو پد زیات شوی. د افغانستان لپاره د سره صلیب مشر ایلوی فیلیون د جګړې پر دواړو ډلو غږ کړی دی چې د ملکیانو د ژغورنې لپاره ډیر څه وکړي. ښاغلی فیلیون زیاتوي چې د جګړو له امله د اوبو د سیستم بندېدل، د برېښنا قطع کېدل، پر روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو بریدونه هغه څه دي چې د افغانانو ژوند نور هم سخته کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري اوریدونکو، زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي په منځنۍ 1296 او د غراز د اف ام په 3.5 څپو په اکثر لوی ښارونو کې د آزادی رادیو خبرونه اوریدلی شي. وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به واوري چې په کندز کې بې ځای شوي کسان وایي چې حکومت د دوی سیمې خوندي کړي او دوی چمتو دي چې بیرته له ښاره خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. د ژوند رنګونه هم درته د خبرونې په پای کې لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
تو آسترالیایی ورسپانو او آنلاین خبرونو په افغانستان کې د آسترالیا د سفارت د بیا پرانستل کېدو د احتمال او د غراز له افغانستان او آسترالیا ته د هغو افغان ترجمانانو د بیولو په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې له آسترالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د آسترالیا اس بی اس خبری سرویس لیکلی آسترالیا په دې غور کوي چې خپل ډیپلوماټان بیرته افغانستان ته ولېږي. استرالیا څخه کم یو میاشت وړاندې وروسته لدی چې امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه له افغانستان باسي، له کابل څخه خپل ډیپلوماټان وایستل. د اس بي اس د راپور له مخې امنیتي شنونکي وایي استرالیا باید ډیر ژر بیرته افغانستان ته ډیپلوماټان ولېږي. د دې خبرونې پر اساس داسې راپورونه شته چې حکومت هم په دې غور کوي چې په افغانستان کې طالبان له نږدې وڅاري. د دې خبرونې له مخې د استرالیا حکومت په راتلونکو 2 میاشتو کې په 2 پړاوونو کې د خپلو ډیپلوماټانو پر بیرته لیږلو غور کوي. له افغانستان وروستي استرالیایي ډیپلوماټان د جون په 13 ووتل. کانبرا ټایمز ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه خبره کړې. د ورسپانې د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن په قول لیکلي چې استرالیا به وروسته لدی چې د امنیت په اړه ډاډ ترلاسه کړي خپل ډیپلوماټان سمدستي افغانستان ته ولېږي. د په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل تل دې ته تیار دی چې خپل ډیپلوماټان کابل ته ولېږي، خو چې شرایط برابر شوي. ای بی سی نیوز شبکه بیا په خپل وی پانه کې لیکلی چې استرالیا په دې غور کوي چې افغانستان ته الوتکې ولېږي څو هغه افغانان استرالیا ته راولي چې په دې هیواد کې له استرالیایي پوځیانو سره کار کړی دی. د دې وی پانې پر اساس تر اوسه پورې 300 افغانانو او د هغو د کورنیو غړیو ته د استرالیا ویزې ورکړل شوي او 250 تنه په الوتکه کې استرالیا ته راوستل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې له افغانستان څخه یې خپل ټول محارب ځواکونه تر 2014 کال وړاندې وویستل. د دغه هیواد پوځیان په اروزګان ولایت کې میشول. په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لږ شمېر پاتې پوځیانو افغان امنیتي ځواکونه روزل.
د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ اسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته اړ ایستلی. تاجکستان له افغانستان سره په پوله کې 40,000 پوځیان ځای پر ځای کړي. ازبکستان هم د خپلو هوایی او ځمکنیو ځواکونو پوځي ارزونه پیل کړې او ترکمنستان بیا له افغانستان سره پولې ته نږدې سپکې او درنې جنګي وسلې نصب کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې د قطر په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت د پلاو ترمنځ د سولې په باب خبرې د اوربند له اعلامېدو پرته پای ته ورسېدې، تر څنګ د افغانستان په شمال کې وسلوالې نښتې زیاتې شوې. چهارکند په بلخ کې یو له هغو ولسوالیو ده چې له یوې اونۍ را په دې خوا د طالب وسلوالو تر پرله پسې حملو راغلې. د چهارکند ولسواله سلیمه مزاری وایي چې افغان ځواکونه د پاسون کوونکو په مرسته طالبانو ته اجازه نه ورکوي څو پر دغه ولسوالۍ واکمن شي. دی وویل چې له طالبانو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د ځواکونو د نظامي تجهیز او په موقع د هوایی حملو ترسره کېدل دي.
تجهیزات باور بکنید خیلی های شما مثلا توسط مردم خریداری کردین، حداقل همین مردیش برای ما داره سبا در کل هم نگم در سطح شمال مهمات کم است،
افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په ګړندی کېدلو سره په بلخ، بدخشان او فاریاب ولایتونو کې طالبان هم له ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدي سیمو واکمن شوي. له افغانستان سره د منځنۍ آسیا ګډه پوله لرونکي هیوادونه د رامنځته شوي وضعیت په اړه اندېښنه لري او د طالبانو دا حضور د خپلو هیوادونو امنیت ته بالقوه ګواه ګڼي. د واشنگتن پوست ورسپانې د جولای په 9 نیټه ولیکل چې په بدخشان کې د افغان پوځیانو پر پوستو د طالبانو د پرله پسې وسلوالو حملو په نتیجه کې 1500 سرتیری تاجکستان ته وتښتېدل. ورسپانې لیکلي دغه وضعیت تاجکستان لپاره امنیتي اندېښنې راپارولي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تازګۍ سره له افغانستان سره په 1315 کیلومتر پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی ولاروف هم ویلي چې هیواد یې حاضر دی څو په تاجکستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره پوځي مداخله وکړي. هغه دا هم ویلي چې تر هغې به روسیه اقدام نه کوي چې د جګړې لمن د افغانستان له پولو بهر نه دا وختي. د ډیپلومات آنلاین مجلې په قول چې ازبکستاني چارواکو هم د طالبانو لخوا دغه هیواد ته د متوجه ګواښ له امله د خپلو هوایي او ځمکني ځواکونو ارزونه پیل کړې ده. د ترکمنستان نیو امنیتي چارواکي د ازادۍ راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې دغه هیواد له افغانستان سره په پوله په ماري ښارګوټي کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ اصلي سرحد بلل کېږي د تیارو او هلیکوپټرو په شمول نورې سپکې او درنې وسلې نصب کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم طالبان د سیمې امنیت ته ګواښ بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند فواد امان ازادې راډیو ته وویل چې طالبان د نړیوالو تروریستانو په مرسته د افغانستان او د سیمې هیوادونو د امنیت په وړاندې اقدامات کوي. هغه زیاته کړه
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان،
طالبان هم د افغانستان او هم د سیمې لپاره جدي ګواښته. طالبانو کې نړیوال تروریستان شامل دي او عملا د افغانانو په وړاندې جنګیږي.
په همدې حال کې د طالبانو ډلې ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره ګواښ نه بلل کېږي. د یادې ډلې یو بیان زبی الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سیاستوال دی باید په افغانستان کې د خپلو هیوادونو له پولو سره د طالبانو له حضور اندېښمن نه وي. مجاهد زیاته کړي چې دوی د ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان د پوله ساتو ځواکونو چارواکو سره په اړیکه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي ډیر ژر به په شمال کې له منځنۍ آسیا سره سرحدي سیمې د طالبانو له وجوده پاک شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان زیاته کړې په شمال کې د طالبانو د ځپلو او د سرحدي سیمو د بیا نیولو په موخه یوه پوځي طرحه جوړه شوې او ډیر ژر به عملي شي.
و موردل چې د افغانستان په شمالي پولو کې د طالبانو حضور د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه پوځي اقداماتو ته مجبور کړي دي. بل ورته د کندوز بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت غواړي چې سیمې ورته له امنیتي پلوه خوندي کړي. دوی وایي د بې ځایه کېدنې پر مهال ډېرې ستونزې ګالي او غواړي خپلو اصلي مینو ته وګرځي. دغه ولایت کې د جنګ جګړو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ ښار ته کډه شوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په کندوز ولایت کې بې ځایه شوې کورنۍ د خوراکي او غیر خوراکي توکو تر څنګ د سرپناه او د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوس مهال زیات شمېر بې ځایه شوې کورنۍ د کندوز د تودوخې په 40 درجې ګرمې هوا کې په آزاده فضا او یا هم د کوډلو لاندې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. د کندوز ښار اړوند د زاخیلو د سیمې اوسېدونکی 50 کلن اختر محمد چې د جګړو له کبله له خپلې سیمې بې ځایه شوی وایي
دغلته ودا گرمی ته پراتی ته وضعیت خراب ساده په فاد حالات نم به تر ده خدا دې شوروی د وخت نم به تر ده د استاد ربانی د وخت نم به تر ده دغه وخت کوشتار کوشتار دی ابل ورځ دې داخله کې هغه مخ کې چې جنگ ولا کېده زمونږ درې مانسایا دوه نفر شهیدان دي تو خبرم نه دي هغه ټپیان و صاحبای چې ول شهیدان سی و
15 کلن حضرت ګل چې له خپلې 14 کسیزې کورونی سره د دورې سر ښارګوټي کې د عمومي سړک تر غاړې د خیمې لاندې ژوند کوي وایي چې روان حالت له بېوزلۍ او نیستۍ سره مخامخ کړی دی.
کورم په خط باندې و بس دغه هره شپه به ور د جنګونه به و هغه به و کور مې راوویست راغلم دورې سر ته اوس دلته پروت یم وروره د الله په هیله او د دولت په هیله نو څه چې کېږي هغه به کېږي نو امنیت نشته وروره جنګونه دي کارونه خراب دي روزګار خراب دی نشته دشه
دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دوی د رفع حاجت او د ځان پر مینځلو لپاره ځایونه نه لري او له امله یې ماشومان او لویان په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. 40 کلن الف دین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جامع په وجود کې د 15 شپږ ورځو نه امام ته نه اوبه ته نه نوې السته چې ځان پرې مینځي امام وکړي یو غړپ یخ اوبه چښتنان نه دي یو ته سوال کوه بل ته سوال کوه دا د اوبو نیستي دا ګرمي دا د سوري نیستي دا تاسو خپله په سترګو مشاهده کوئ کامرا راوړئ د تیارې وګرځوی.
د کندوز ښار د درېیمې حوزې اوسیدونکی 40 کلن محراب الدین بیا د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي تر څو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستنې شي.
ډېره ګرمي ده، بې درکه ګرمي ده، بل دغه اقتصادي ستونزه ده، بعضې یو شی لري بعضې نه لري. دغلته پراته دي که سبایي مثال وخوري غرمې ته مثال شی نشته، د شپې ته شی نشته. مونږ د پرېږدي حکومت نه دي خدای پاک د دواړو ته هدایت وکړي چې دا جنګونه بس کړي او هر مؤمن مسلمان خپل کور ته لاړ شي.
خو په کندوز کې د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي چې هر ورځ د دوی سیار روغتیایي کارکوونکي بې ځایه شوو کورنیو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. هڅه مو وکړه چې د کندوز روان حالت په اړه د دې ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو سره له ډېرو هڅو په دې اړه څوک خبرو کولو ته حاضر نه شول. د دې ولایت د چارواکو د معلوماتو له مخې په نوموړي ولایت کې د جګړو له امله 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او له دې شمېر څخه پر څه باندې 5000 کورنۍ مرستې ویشل شوي او په پاتې کورنۍ هم مرستې ویشل کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
له ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو په ایران کې د اوبو د کموالي اړوند یو راپور ته. د ایران په خوزستان ایالت کې له نږدې یوې اونۍ راهیسې مظاهرې روانې دي. دا اعتراضونه د دې ولایت په لویدیځ کې د اوبو د کمیدو لپاره پیل شول او د خوزستان په ختیځ کې یې تر ډیره اوس سیاسي بڼه خپله کړې ده. چارواکو پرون ویل چې په دغو مظاهرو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي هم دي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
یو شمېر مدني فعالانو او ټولنو د ایران د دولت پر چلند چې د اعتراضونه یې ځپلي دي سخت انتقاد کړی دی. فرهنګیانو، مدني فعالانو، ښوونکو او د متقاعدینو ټولنې په بېلابېلو خبرپاڼو کې د دوی په وینا د خوزستان د ځپل شویو او تر پوز رسیدلو وطندارانو ملاتړ کوي. د ایران لپاره د ازادي راډیو څنګه فردا په یو راپور کې څرګندوي چې د حواله تودېدو سره د ایران په ډېرو سیمو کې په دوامدار ډول د برېښنا د قطع کېدو په خاطر اعتراضونه پیل شوي دي، خو په خوزستان کې دا اعتراضونه پراخ دي او پرله پسې دي. اعتراض کوونکي د ایران په بېلابېلو شعارونو کې د ایران د مشرتابه او نظام پر ضد شعارونه ورکوي. په خپرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه له مظاهرتچیانو سره خشونت کوي او پر هغوی ډزې کوي. کومې ویډیوګانې چې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي د خپلواکو سرچینو له لورې نشي تاییدېدلی. په خوزستان کې عربان ژوند کوي چې استوګنې هر وخت له زیاتی او انزوا شکایت لري. دوه کاله مخکې هم په خوزستان کې مظاهرې وشوې چې بیا د ایران نورو سیمو ته وغځېدي. فرانس پرس اژانس خبر ورکوي چې د ایران حکومت د اوبو د کمبود د ارزونې لپاره خوزستان ته د چارواکو یو پلاوی واستاوه. د ایران دولتي تلویزیون بیا د چهارشنبې په ورځ د سپاه پاسداران د ټانکرونو یو اوشت کاروان ښکاره کړ او ویې ویل چې خوزستان ته اوبه لیږدوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د رواني میاشتې په پیل کې ویلي وو چې ایران له یوې بېساري وچکالۍ سره مخامخ دی. په ایران کې د تیر کال په پرتله 250% کې ورښتونه کم شوي دي.
د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د اختطاف په اړه د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې له وخته مخکې قضاوتونه بللې دي. په څه باندې یوې اونۍ کې د کندهار ښار میرویس روغتون ته د ښار او شاوخوا ولسوالیو د جګړو له امله اویا جسدونه او نږدې 350 ټپیان وروړل شوي دي. چین یو پخوانی ډیپلومات یو شیاو یونګ د افغانستان لپاره د خپل نوي